ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي د نن ورځې په دې اخیری خبري غړي کې به یو شمیر کورنۍ سیمه ایز نړیوال رپورټونه واوري د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو خو په سر کې د احمد شاه اعظمي نه د دې سات تازه خبرونه اورو
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستاني پوځ مشر پر سیمایز امنیت خبرې کړې دي د جنوبي وزیرستان په وړاندې په بمی چودنه کې د ملیشې یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د شام له حکومت سره د همکاري پرته ماته ورکړي اوس بشپړ خبرونه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستاني پوځ مشر پر سیمیز امنیت خبرې کړې دي د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګه پر خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې جنرال جان اف کیمبل پرون په جنرال هډ کوارټر راولپنډۍ کې د جنرال راحیل شریف سره لیده کاته وکړه په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړجاړي پر روان عمل پر پاک افغان پوله د تماسونو د سیمې پر امنیت او د خپلمنځي ګټو پر موضوعاتو خبرې وشوې د جنوبي وزیرستان په ورنکه په بمی چودنه کې د ملیشي یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي د سیمې اوسیدونکي او استخباراتي چارواکي د پیش پخلی کوي او زیاتوي چې پیش نن سهار وختي د شخصي بم چاودیدو له کبله رامنځته شو په چودنه کې د څارنی او پوځي قافلو د ژغورنې موټر په نشه سوچ پکې ناست د جنوبي وزیرستان د ملیشي یو سرتیری وژل شو او 15 نور ژوبل شول د پیش پړه د تحریک طالبان پاکستان ګوشه سوی دلی مجلس عسکري په غاړه خسته ده د بلوچستان له کلسیفلا سیمې څخه شپږ سرکاري کارکوونکي تښتول شوی دي د کلسیفلا مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ نن مشال رادیو ته د ژغ نسبتول په شرط ول چی د بلوچستان پرمختیایي ادارې شپږ کارکوونکي چې پکې یو ټیکدار او دوه انجنیران شامل و د یک شنبه په ورځ هغه مهال وتښتول شول چې په مرغه فقیرزی سیمه کې د پرمختګ دیوي پروژې کتنه کول نو مړی زیاته کړه چې نامعلوم وسوالو دا کارکوونکي د دوی له موټر سره وړي او تر اوسه هیڅ درک نسته د سیفلا کلا چارواکي ترتول شوی ټول کسان د همدې سیمې اوسیدونکي دي د پیش پرات تر اوسه چا نه ده منلې تر دې وړاندې هم پر دغه لویه لاره وخت نا وخت د تښتونې دا ډول پیش رامنځته شوي چې پرای وسوالو طالبانو په غاړه اخیستي په فاټا کې به د بخار سل نوی ډیمونه جوړول کیږي د قبایلی سم لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د بخار د ادارې مرسیال مشر اول حسن خان له مشال رادیو سره پرون په وزنګړې مرکه کې ول چی دوی به پر روان کال کې په قبایلی سم کې د بخار سل ډیمونه جوړوي
مونږ ته به ان شاء الله په دې کال کې په دې کې به مونږ ته کم از کم 100 ریزرویر ملال شي چې منیسټری اف اګریکلچر اند ریسرچ په مونږ ته کم از کم 100 ډیمز راکړي مونږه سایت سلیکشن هم شوی دی آلموست راټول هو ورو ورو چې دوی یې فرض مونږ سره شپږ ډیر فرض هم دي نو دې کې به ان شاء الله مونږه 100 ډیمز جوړو په دې کال پی سی 1 سټیج کې د مونږه پی سی 1 باندې سترو د پی سی 1 جوړو د دې
نوموړي ویل چې د 950 میگاواټ بجلی جوړونکو مونډا ډیم په اړه هم د اعتراضونو جوابونه ورکړل شوی دي او پر دغه ډیم به هم ډیر ژر کار پیل کړل شي د خیبر پښتونخوا د بردیر پر ویسبای حلقه پی کې درونی به باندې زمینی انتخابات دوام لري د حلقه له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکو سبای اسمبلی غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسنادو د جالي ثابتې ته ورسته خالي ګرځول شوی و د چارواکو په خبره په دې حلقه کې د انتخاباتو په ټولو یو سلشل مرکزونو کې یو اویا ډیر حساس ګرځول شوی دي د بردر د پولیس مشر اسرار الدین مشال راډیو ته ویل چې د یادې حلقې پر اوو پولینګ سټیشنونو باندې ګڼ شمېر ښځو هم ووټونه اچولي دي
گورنمنٹ مڈل اسکول چاپر کے 155 اکڑا پلشی گرل مڈل اسکول کے واڑے کے 121 اکڑا پلشی گورنمنٹ مڈل اسکول واڑے 245 گورنمنٹ گرل پرائمری اسکول 105
پر دې حلقه د جماعت اسلامي د ملک اعظم خان او د پیپلز ګوند د صاحب زاده ثناء الله ترمنځ د سختې مقابله امکان دي د وټونو چول لړۍ نن سهار 8 بجې پیل شو چې د مازیګر تر 15 بجو دوام وکړ خو په پولینګ سټیشنونو کې د نن موجود کسان تر 15 بجو ورسته هم رائے کارولای شي خبرونه لمشال رادیو خوري د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د کجکی ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې او د پولیس یو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ورغلی دی د دې ولسوالۍ د ټولنیز شورا یو غړي د نوم نشدل په شرط نن مشال رادیو ته وویل چې تیر شپه د طالبانو د سختو ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د کجکی ولسوالۍ د بازار په سیمه کې دوه امنیتي پوستې او یو ماموریت د پولیسو له کنټرول ووت بلخوا د هلمند امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي چې د تیر شپې په جګړه کې 22 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي د هنګری هیواد پولیس وایي چې نه سوریایان او و افغانان هغه وخت نن ونیول سول چې هڅه کوله له نو اصولونو سرغړونه وکړي او پر سرحد واوړي. له نو اصول سره سم دا سرغړونه جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکی یا زندانی کیږي او یا هم له هنګری هیواد بیرته خپل هیواد ته شړل کیږي. په ورته وخت کې د ترکیه سرحدي ساتونکو راپور ورکړ چې لږ تر لږه 14 کډوال چې څلور یې ماشومان دي هغه وخت غرق سول چې هڅه کوله د یونان لور ته په اوبو کې واوړي. د دې بیړۍ د ژغورلو پر مهال 200 کډوال ژوندي پاتې سول. بلخوا تیره ورځ اروپایي ټولنه پاتې راغله څو د 1,00,000 کډوالو لپاره یوې موافقې ته سره ورسیږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د شام یا سوریې له حکومت سره د همکاري پرته ماتې ورکړو. پوتین نن په ماسکو کې دا هم وویل چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره پوځي مرسته کړې ده او دا مرسته به دوام وکړي. پوتین هغه ادعا رد کړې چې له بشار الاسد څخه د ماسکو ملاتړ خلک مجبوره کړي دي چې مهاجر سي. پوتین وویل که چېرته روس د بشار الاسد د رژیم حمایت نه وای کړی نو نن به اروپا ته د شام د کډوالو شمیر تر دې هم زیات و. او د ازادي راډیو نامتو خبریال جاناکال کوزی نن په حق ورسېدی. جاناکال کوزی له تیرو څه باندې 14 کلونو راهیسې په ازادي راډیو او له هغه مخکې څو کاله د افغانستان په ملي راډیو او ټلویزیون کې د یو فعال مسلکي خبریال په توګه کار وکړ. نوموړی په 1955 کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې وزېږېدی. له لومړنیو او لوړ زده کړو وروسته د کابل پوهنتون له انجینري پوهنځي څخه فارغ سو خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله د ژوند تر پایه په همدې مسلک کې پاتې سو. له نن نږدې مشت مخکې جاناکال کوزی د سرطان د ناروغۍ له کبله په پراګ کې په یوه روغتون کې بستر سو او نن یې ساه ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1,00,50 غسل کیږي او په 1,00,50 خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1,60,50 او په 1,60,40 یو یورو په 1,00,50 او په 1,48,10 د متحده عرب امارات درهم 23,55 او 23,50 د سعودي عرب ریال په 23,50 او په 23,50 یو افغانی په 2,25 او په 2,45 او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور او بنو کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسیو بای او موسم حال واوریده. په روانه غړی کې به دغه ریپورتونه واوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستانی پوځ د مشر سالی د کاته کړي. سیډونکو په اړه څه وایي؟
زما په نظر باندې مهم هدف او مقصد دا دی چې څرنګه یو خو هغه د سولې هغه پروسه بیا شروع شي طالبانو سره د خبرو او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا کشیدګي هم کم شي.
د خیبر پختونخوا په برادر کې د صوبایي اسمبلی د 93مې حلقې لپاره په ټینګو امنیتي ګامونو کې انتخابات روان دي. د دې سیمې د پولیسو مشر اصرار الدین وای
زیاده به ان شاء الله 3 بجو پر جاني او چې په دې کې مدن نه کا نو 3 بجو وروسته نو هغه ان شاء الله وټه.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیات له وجې د افغانستان خوست ولایت ته تللي کډوال خپلو سیمو ته د ستنېدلو په اړه څه وایي؟
د ټول کډوالو څو خامخابو ولې باندې څو وطن مده خو نه په دغه پوزیشن کې چې د کوم درومې د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی.
په سواد کې د جنکو د تعلیم لپاره منصوبه شروع شوې چې پکې به دوی لپاره د 5م جمعات نه بره د تعلیم موقع برابرول کیږي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې اخیری خبری غړی ته غوږی رازو د دې غړی اولنی ریپورت ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان اف کیمبل په پینډای کې د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړي چې پکې یې د سیمې د امنیتی حالاتو په اړه یو بل سره خبرې اترې کړې دي. دا راز په افغانستان کې د جوړجاړي عمل ته هم په دغه ملاقات کې کتنه شوې ده. بلخوا په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ځنډېدو وروسته د امریکایي چارواکو د پاکستان سفر مقصد د مذاکرات دوباره شروع کول دي. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال احمد الله دی ریپورت کرا کوي.
د فوز په یو بیان کې ویل شوی دی چې د ګل پورس د جنرال راحیل شریف او جنرال جان اف کیمبل ترمنځ په جی ایچ کیو پینډی کې شوی ملاقات کې په پاکستان افغانستان پوله د رابطو زیاتولو او افغان مفاهمتي عمل په حق له خبرې اترې وشوې. د دواړو فوزي مشرانو ترمنځ ملاقات پر مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای قائم مقام خصوصي استاذ جیرټ بلینک هم موجود وو. خبريال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې کله نه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډېدلې دي نو هغه وروستو امریکایي چارواکو د پاکستان سفرونه زیات کړی دي.
د دې ټولو سفرونو زما په نظر باندې مهم هدف او مقصد دا دی چې سرنګي یو خواغه د سولې هغه پروسه بیا شروع شي طالبانو سره د خبرو او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کشیدګي هم کم شي. لګي ورځې وړاندې د امریکا د مرکزی کوماندې مشر هم پاکستان ته راغلی او د چین هم یو وفد راغلی او د غرنګ د امریکان نور د اروپایي اتحادیې استاد هم راغلی او پاکستان حکومتي شرانو سره بیا فوجي مشرانو سره خبر امکړي دا ټول اوس دا یو هدف ته ځکه چې څوک نه غواړي چې دا ډېرې مودې دا ځند په دې خبرو کې راشي نو تیر ورځې د سفر هدف هم دا دی.
خبريال او افغان امورو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی وایي چې د امریکای دا کوشش دی چې په افغانستان کې امن راشي او دغه وجه ده چې وخت په وخت امریکایي چارواکي پاکستان ته راځي او له پاکستانه غوښتنه کوي چې د افغانستان په امن عمل کې خپل کردار ولوبوي.
امریکایان دا ګڼي چې په دې کې د پاکستان ډېر یو مهم رول دی نو هغه د پاکستان سره خبره کوي او خطه دا وی چې تاسو افغانستان کې د امن قائمولو لپاره زیات کوششونه وکړي. پاکستان یو ځل خو د افغان طالبان مذاکرات هم سره وستل دا وی په وجه باندې د امریکای او د افغانستان حکومت توقعات د پاکستان نه زیات شوې دي. ما په شل باندې د مذاکرات میسته طالبان را وستل یو خبره وه او خبرې چې اوس نه کیږي هغه دا شروع کول دا یو لوی چیلنج دی او بیا په دې خبرو کې څه کامیابی حاصلول هغه دا غي نم ګران کار.
د یادونه دا چې د تیری میاشتې په درشتمه نیټه د امریکای د قومي سلامتۍ مشیر سوزن رایس په یو ورځنی سفر پاکستان ته راغلی و او د خپل دورې پر مهال نوموړی د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نورو اعلی پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه کې هم په دې موضوع یو بل ریپورت ورزو. د پاکستان په باجوړ او بیا پنجاب صوبې ملتان خار کې 13 ورځ د وسلوالو لخوا په بریدونو کې یو شمېر کسانو ته امر چوپ راوړېدلې. دا راز د ګل پښپد افغانستان د غزنی ولایت په مرکزی جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې سلګونه قیدیان خوشی شوې دي. دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان د کابل د بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان تعلقات لا هم د کړکېچ ښکار دي. دا چې دواړو خواو ته د دې وروستیو بریدونو عوامل سدي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ لا د وړاندې نه په خرابو تعلقاتو به یې څه اثرات وغورځېږي. په دې موضوع زموږ همکار اسرار الله مومن دا ریپورت راوړ کړی.
په تیرو دوه ورځو کې که یو خوا د پاکستان پر ځمکه د وسلوالو په بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې، نو بل خوا د افغانستان د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د حملې په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتېدلي دي. په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو لخوا د مخ په زیاتېدونکو بریدونو وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نشتوالی دی.
زه دا وایم چې یو خو د پاکستان او د افغانستان اړیکې خراب شولې، یو بل سره اوس تعاون نه کوي. بل چې د امن مذاکراتو د افغانستان حکومت او طالبانو د تحریک هغه هم په ځای ودرېدل، نو دغه ټول عوامل دي چې دا اوس بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې د امن خبرې اوس کمې کېږي او د جنگ خبرې ډېرې کېږي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر ځمکه د ترسره کېدونکو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي، نو ده په خبره څومره چې دغه بریدونه زیاتېږي هم را کابل او اسلام آباد له یو بل لرې کېږي. د سیمایزو چارو یو بل کارپو سمی یوسفزی بیا وایي په افغانستان او پاکستان کې وروستیو بریدونه د یادو دواړو هیوادونو د حکومتونو کمزوري او غلطې پالیسۍ ښایي او د په خبره له دې وسلوال ګټه پورته کوي.
افغانستان طرف کې خو د دوی خلاف د جګړې فکر او نیت او شته ده، خو د هغوی حکومت کمزوریانې داسې وي چې هغوی نشي کولی دوی له منځه یوسي د طالبان یا د حکومت خلاف جنګېدونکي عناصر، ځکه چې د هغوی ریښې په هېواد نه د باندې وي. او پاکستان کې هم مشکل دا دی چې ډېر وخته پورې پاکستان انتظار وکړلو، څوارلس کاله دیارلس کاله دوی عملیات نه کول، و چې عملیات کړي دي فوجي عملیات د هغې نه خو طالبان دی او سیمه نه وستل شوي دي، خو مکمل ډول له منځه نه دي تللي.
د وسلوالو لخوا د غزنی د مرکزی جیل ماتېدل او په باجوړ او ملتان کې د طالبانو حمله پر داسې وخت شوي چې د کابل بریدونو وروستو پاکستان ویلي دی هڅه به کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي، او دارنګ د دې په نتیجه کې به د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي. خو کارپو سمی یوسفزی وایي د وروستیو بریدونو سره به د سولې په خبرو او پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو نور هم منفي اثرات پرېوځي.
تاسو ګورئ چې همدغه تعلقاتو خرابوالي کې وروستي بریدونه چې په کابل کې وشول او ګڼ شمېر کسان پکې شهیدان شول او ووژل شول، د هغې نه وروسته د افغانستان او پاکستان چې کوم هغه تعلقات یو مثبت طرح ته روان و هغه په ناڅاپي ډول ریورس شول، شا طرف ته ولاړلو. طالبان هم په دې پوهېږي چې که څومره دوی بریدونه زیات کوي هغومره افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي، او هغه هیوادونه چې کوشش کوي چې د سولې خبرې مخکې بوزي هغوی نه امیده کېږي. نو ځینې حلقې په طالبانو کې هم شته چې هغوی نه غواړي چې مذاکرات وشي یا امن راشي.
همدارد څرګندونې کارپو رحیم الله یوسفزی هم کوي او وایي چې څومره جنگ زیاتېږي نو همره د سولې خبرې له مشکل سره مخ کېږي. د ده په خبره معلومه نه ده چې د سولې خبرې به وشي او کنه، او که چری کیږي نو آیا څه نتیجې به ورکړي او که څنګه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورید. ورزو یو بل ریپورت ته، نن په جنوبي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو یو کاري د بمی چاودنې ښکار شوی چې پکې د ملیشه ځواک یو تن وژل شوی او پنځه نور ژوبل شوي دي. د دې برید ذمواري د مجلس عسکري په نوم یوې وسلوالې ډلې منلې ده. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
نن غیز مال د شوری وزیرستان پستر پندغولی وانک شئی دی سیمه دی سرنه او دی پوزی کانوائی دی جغورنه گاڑی تا با میچاو دناور وشوا چه پا نتیجه کشئی پا گاڑی کش موجود دی سولی وزیرستان دی ملیشای یو سر تیرای مرد پینزن نور پر ارجلی شوال او گاڑی تا هنس جان ورسدان پر ارجلی ٹول کا سون دی مرهم پتای دی پارا سمدستی دی امنیتی فورسز نجده اسپتال تا ولیش داول شوال چرتا چه دی زنو پر ارجلی جو حالات اندشمن وشوالای شي. د دغه پېښه پړه په قطبی وزیرستان کې د طالبانو سنگشتي ډاله مجلس عسکري و منلا په وړاندې د خفیای ادارو پولیټیکل انتظامیا چارواکیو او سیمایز کابلانو د مشال ریډیو په پښتنه د پېښه په خلای وکړلی او دای ه زیاته کړه چې 14 غیز مال او بجې د سولی وزیرستان ملشای هغه گاډي تور وشولا چې کوم د رستم بازار سره په زن سڑک دے سیمے دے سرنے او دے پوزی کنوائی دے جغورنے دے پارا دے کنوائی مخیطا روان و تیرے دن دا غو ذرائی دا ہن زیادہ کھڑا چھ دے بمی چودن سارا تر لش کی وقت پورے دے وڑی وصلے گانڈ دے زون وشول او بیا دے عملیاتی فورس سرتیریو دے لٹون عملیات لگیا کھڑل دے عملیاتو پا دورانگ چھ دے رستم بازار سنگ زن سڑک سرا نجدے دے کبائلیانو یو شمیر دکانونا او گودامونا پا بلجوزر و ونڈا ونیول شول او ځن شکمن کسونه نیولي کښېنولي شوي دي. دا وخت رستم بازار بند دی. د لټون عملیات په لاپسې لګیا دي او په عملیات کښې مشغول پوځي سرتیرو باندې د پاسه ګن شیپ هلیکاپټر هم په راور کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونیزه خپرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای سي.
د مشال ریډیو خبرونه ته او غوږی. د شمالي وزیرستان نه افغانستان ته کډه شو کسانو کمیټې مشر وای په اوسني حالاتو کې پاکستان ته ستنېدلو ته نه دي تیار. ملک عمر خان مشال ریډیو ته ویل حکومت او قبایلي مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ رابطه نه ده کړې. د ضرب عزب عملیاتو وروسته تر لسو لکو زیات کسان بې کوره شوي وو چې پکې خواوشا دوه لکه افغانستان ته کډه شوي دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
که څه هم په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب اپریشن له وجې د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه شوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بې کوره کړل شوو وزیرستانیانو د کمیټې مشر ملک عمر خان مشال لیډیو ته وویل چې اوس هم تر دوه لکه زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسني شرایطو کې پاکستان ته نشي ستنېدلی.
ټوله کډوالو څو خامخا به څو ولې به نه څو وطن مدې خو نه په دغه پوزیشن کې چې د کوم درومې د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې مونږ په الحال نشي تللی. نه که داسې وخت راغی چې طالبان او پاکستان روغه جوړه وشوله مونږ ته خپل مالونه او کورونه یا چې کومې ړنګ کړي دي هغې نه به دغه پابندۍ په مونږ باندې نه وې لکه د کومې چې لګولې دي. نن سبا چې کوم کډوال میرمشاته درومې هغه باندې دا پابندي لګوي دا زما هم پیړوي چې هلته به ته د طالب سره جنګېږي طالب به ته په خپل وطن کې نه پرېږدي. نو دا زمونږ نه
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلي مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
زه دا وایم چې د پاکستان لپاره دا په افغانستان کې کډوال ډېر مهم دي چې په هر صورت باندې دي چې پاکستان خوشحاله کېږي کې مدو چې په خپله مرضي باندې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. نه د دباو لاندې ځکه دا په دباو لاندې نه شي تللی ځکه چې دا د دوی نه آزاد دي چې کوم د افغانستان ته تللی دي بل ملک ته تللی دي په هغه باندې چې کوم جبر قبر زیاتی نه شي کولی. او د بنو والا کډوال چې کوم دي هغه په زور هم لګلی شي په پابندۍ باندې هم لګلی شي چې څه دی ورته وایي هغه ویلی شي هغه په منلی شي. مونږ کډوال چې کوم د افغانستان نه هغه خبرې منلی شي خبرې مونږ تسلیمولی شي چې کوم یې پاکستان کوي او کوم یې د بنو والا دوی فنلی دي.
د ملک عمر خان وزیر په څیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټې یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وایي دوی افغانستان ته د کډسو وزیرستانیانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي.
کوم افغانستان کې دی هغه بار بار مونږ ته یي چې زمونږ ورونه دي چې څنګه د دغه خال کې انتري کیږي او د کوم خال چې هغه علاقه کلیر وي هغه طرفه لکه غلام خان باندې چې کوس په تجربه کې داخل تاغه نه انتري کوي او کوم خال چې په لوړه منډي اخري بونډي سره دي دې طرفه دا دې مقابل کوي داخل په خپل خپل سیمې ته راځي. سمیر میټینګ نه شوي دي د چرواکي سره اعلی چرواکي سره حکومت خو مونږ ته په دې باره کې داسې خاص خبره بالکل نه کړې.
د پاکستان د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي عادل ظهور بیا وایي حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنیو ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې پکې یو لک دیرش زره کډوالو ځان رجسټر کړی وو. که څه هم له عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شده شمیره نسته، البته وایي که چرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د راستنولو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
کفرس که مونږ به افغانستان گورنمنت شو یا نور سره مونږ غری هغه سره به حال دی روانه به وي او کفرس که داسې واقعي دا تاسو کښې څنګه کوم فکر یادوئ که دا سټیل واقعي په افغانستان نو بیا به خامخا د دې به مطلب مونږ څه حل ذکر وباسو چې دا زمونږ وروڼه دي او دوی به پس راوستل غواړي
خو د بې کوره کړل شوو کډوالو استازي که هغه په پاکستان او که په افغانستان کې دي دا خبره په یوه خوله کوي چې حکومت نه د ضرب عذاب اپریشن د پیلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخیستي دي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او که نه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي
جمهوریت خپرونه به هم د جمعې او د هفتې په ورځ تاسو اوریدلی شئ خو اوس د بره دیر د صوبایي حلقې درې نویمې د ضمني انتخاباتو حال درکوو دغه انتخابات چې په پنځو بجو باندې د وټونو اچولو عمل سرته رسېدلی دی کوم خلک چې په دغه وټونو اچولو مرکزونو کې دننه دي نو هغوی ته اوس هم د وټ اچولو وخت ورکړل شوی دی ویل کېږي چې په اول وار په یو شمیر پولینګ مرکزونو کې ښځو هم په بره دیر کې وټونه اچولي دي د په بره دیر کې موجود زمونږ خبریال غلام غوث په دې هکله تفصیل رالیږلی راځئ چې ورته غوږ شو
دې لړ کې د بر دیر د پولیسو مشر ډی پی او اسرار الدین مشال ریډیو ته وویل چې په پی کې درې نویمه حلقه کې په روانو ټاکنو کې په و پولینګ سټیشنو ښځو په ګڼ شمیر کې خپلې رایې ورکړې دي
اوسه پورې 60 وکړه پر شوي دي ګورنمنټ مډل سکول چاپر کې 155 وکړه پر شوي دي ګر مډل سکول کې واړی کې 121 وکړه پر شوي دي او ګورنمنټ مډل سکول واړی 245 او ګورنمنټ ګر پرایمري سکول 105 جی پی ایس شالګا 70 جی پی ایس کوټ کې 70
د یادونی ول دا چې د کوز دیر نکله سیراج الحق سینیټر وټاکلی شو نو د هغه په خالی نشست زمینی ټاکنې ترسره شوې او د جماعت اسلامی اعزاز الملک ابکاری په دغه ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه خو د دې وروستو الیکشن کمیشن په دغه حلقه کې د ښځو د وټونو د مخې نیولو په وجه بیا د سره د دغه ټاکنو کولو امر ورکړو خو اعزاز الملک ابکاری د الیکشن کمیشن دغه فیصله د پیښور په های کورټ کې چیلنج کړه او د دې ټول هر سروستو د بر دیر په پی کې درې نویمه حلقه کې د نننی انتخاباتو نه څو ورځې وړاندې سیاسي ګوندونو په یوه غونډه کې دا فیصله وکړه چې د ښځو د وټونو اچولو مخه به نه نیول کیږي دې لړ کې د بر دیر یو ځایي خبریال جمیل روغانی مشال ریډیو ته وویل
تقریبا دو درې میاشتې مخکې په پی کې 95 لوړ درکې چې کله الیکشن وشو او هلته الیکشن د زنانو د ووټ د وجې نه کله هغه په التواء شکار شو نو د نن څو ورځې مخکې بیا د مختلفو سیاسي ګوندونو چې کومه دي د هغو مشرانو یو میټنګ وکړو او په هغه میټنګ کې دا خبره وشوه چې زنانه که ووټ کوي نو هغوی ته مکمل فری هینډ ورکولی به شي
په بر دیر کې د شالګا په پولینګ سټیشن د ښځو د وټونو اچولو پر مهال د پیپلز ګوند او د جماعت اسلامي د کارکونانو ترمنځ انخته هم رامنځته شوه او په دغه انخته کې دوه تنه معمولي زخمیان شوي هم دي خو د بر دیر د پولیسو مشر اسرار الدین وایي په مجموعي توګه د ټاکنو بهیر په پرامن ډول روان دی ډی پی او اسرار الدین وایي په بر دیر کې په 160 پولینګ سټیشنو کې 100 ډیری حساسي ګرځول شوي دي او په دغه پولینګ سټیشنو تر ټولو زیات امنیتي تدابیر نیول شوي دي
سینسیټیو باندې زمونږ 1440 ته یو انسپکټر وې سرور اکر صبح کې دی اصلی اسپایان دی دین علاوه و فرنتیر کانسټیبل جوانان دی نو الحمدلله خپل سکیورټی خپل پلی سکیورټی دا
د برزیل په پی کې درې نویمه حلقه کې پروانو انتخاباتو کې د جماعت اسلامي د ملک اعظم خان او د پاکستان پیپلز ګوند د صاحبزاده ثناء الله ترمنز د سختي مقابله امکان دی او دا صوبایي څوکۍ د صوبایي سملی د جماعت اسلامي د پخوانی غړي ملک بارام خان د تعلیمي سند یا ډیګری د جالي ګرځولو لوجي خالی شوې ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د غلام غوس ریپورت اوریده د رواني غړې نیمه تر رسیدلی په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د احمد شاه ازمینه د خبرونو لنډې زبرو
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستاني پوځ مشر پر سیمه ایز امنیت خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څنګه پر خپل ویبپاڼې خبر ورکوي چې جنرال جان اف کیمبل پرون په جنرال هډ کوارټر رالپنډۍ کې له جنرال راحیل شریف سره لیدنه کاته وکړه. په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړجاړي پر روان عمل، پر پاک افغان پوله د تماسونو، د سیمې پر امنیت او د خپلمنځي ګټو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د جنوبي وزیرستان په وړاندې په یو بمی چاودنه کې د ملشي او سرتیري وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو او استخباراتي چارواکي د پیش پخلی کوي او زیاتوي چې پیش نن سهار وختي د شخصي بم چاودیدو له کبله رامنځته شو. د بلوچستان له کلاسیفلا سیمې څخه شپږ سرکاري کارکونکي تښتول شوی دي. د کلاسیفلا مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ نن مشال لډیو ته وویل چې د بلوچستان پرمختیايي ادارې شپږ کارکونکي چې پکې یو ټیکدار او دوه انجنیران شامل و د یکشنبې په ورځ هغه مهال وتښتول شو چې په مرغه فقیرزی سیمه کې د پرمختګ د یوې پروژې کتنه کول. په فټاک په دوه بخور سل نوی دیمونه جوړول کیږي. د قبایلی سیم لپاره د تنظیم د ادارې فټا سیکریټری دوه بخور د ادارې مرسیال مشر اول حسن خان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په پروان کال کې په قبایلی سیم کې د اوبه خور سل دیمونه جوړوي. د خبر پښتونخوا د بردر پریویس بای حلقه پی کې درنوي باندې زمینی انتخابات پای ته ورسیدل. د حلقه جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکو سبای سمبلی غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسنادو د جالي ثبتیدو ورسته خالي ګرځول شوی و. د وټونو چول لړین سهار 8 بجې پیل سوچ د مازګر تر 15 بجو دوام وکړ، خو هغه کسان چې په پولینګ سټیشنونو کې دننه موجود دي هغه اوس هم خپل رائے کارولای شي.
دا و احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورس پانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال رابع اکرم خان د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان سیاتر ورسپانو خپل ادارې د ملتان چودنې په اړه لیکلي دي. همدې لړکې وحدت ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د کورونو چارو وزیر چودر نثار علي خان د وسلوالو مرستې کوونکو په ضد د فوري کاروایۍ حکم کړی دی او ویلي دي چې حکومت په هر قیمت د وسلوالو د ختمولو په خیر اراده کړې ده. ادارې مخکې لیکي چې ضربې اصل له وجې د ترهګرۍ پیښو کې تر ډېر حد پورې کمی راغلی دی، خو دا هم حقیقت دی چې د ملک څخه په مکمل توګه ترهګري نه ده ختمه شوې، بلکې اوس په بندوبستي علاقو کې بېګناه ولس، ښځو، ماشومانو په حجرو او جوماتونو دونو هڅې کیږي. ادارې وایي د ملتان غونډې پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې بیداری وسي او د استخباراتي معلوماتو په اساس د غشان پیښې ناکامولو لپاره د وړاندنه ګامونه واخلي. ادارې لیکي د کورونو چارو وزیر لخوا وسلوالو ته مالی مرستې کوونکو په ضد د ګامونو اخستو امر د ډاډګیرنې وړ دی، خو پکار ده چې د ولس د ځان او مال او عزت د تحفظ باوري کولو لپاره دغه ګامونه په توندۍ سره واخیستل شي تر څو چې وسلوالو ته راتلونکي کې د خپلو ناپاکو منصبو د مکملو موقع په لاس ورنه شي. رسپانه خپل ادارې کلی کې په قبایلی سیمو کې آپریشن سروې اسب د کامیابیانو په مقابله کې په ملک کې دننه قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد پرو روان دی. د سچي وزیر اعظم نواز شریف هم نوټس اخیستی دی. ادارې مخکلي کې د دې له وجې د ملک په مختلفو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو په مکمل توګه قابو نه دی موندل شوی. ادارې زیاتوي قبایلي علاقو کې فوجي آپریشن نه په ذرایع عامه ډلو مسلسل دا خبرداری ورکولو چې وسلوال به د ملک دننه علاقو رخ کوي. ادارې په وینا د ملتان بمی چاودنه ظاهروي چې زموږ ادارو ته د نورو چیلنجونو مخه هم کېدی شي. د څه لپاره چې هغوی ته خپل کوشونه به دوه چنده کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال لیکي پاکستان ته پکار دی چې په ترهګرو ډلو کې فرق ونه کړي او د ټولو خلاف یو شان عملیات ترسره کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي په کابل کې وی خزه په دې مقصد آرټ ګیلری جوړ کړي چې دوی د رنگونو د لارې د ټولنې په مسلو خبري وکړي. دغه دواړو لیکنو مهمه برخه د فرخنده اسد نورو.
وال سټریټ جرنال کې تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو د پېښور په یو سکول برید وکړ په دغه کې ګڼ ماشومان ووژل. له هغې وروسته د پاکستان حکومت نړۍ ته دا باور ورکړ چې د ترهګرو ډلو په اړه دوی په خپلې پالیسۍ کې بدلون راوستی. دغه هیواد چې په اړه یې داسې ویل کېږي ترهګرې ډلې پکې پټنځایونه لري، اوس وایي دوی د ترهګرۍ ضد مبارزه له زړه نه ترسره کوي. وال سټریټ جرنال لیکي په دې تیرو ورځو کې د کابل، واشنگټن او نوې ډیلي چارواکو یو ځل بیا په اسلام آباد غږ وکړ چې باید پاکستان د هغو جهادي ډلو خلاف کاروایی وکړي چې نړۍ ته خطر جوړوي. پاکستان ته په دې تیرو کلونو کې د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې ډېر تاوانونه رسېدلي دي او ډېرو خلکو په دغه هیواد کې د بدامنیو په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو نړیواله ټولنه په دغه هیواد دا نیوکې هم کوي چې دوی د ترهګرو ډلو خلاف کوټلي ګامونه نه پورته کوي. وال سټریټ جرنال لیکي باید د پاکستان پوځ دا خبر واضح کړي چې دوی به د هغه ټولو وسلوالو خلاف هم عملیات کوي چې د هند، افغانستان او امریکا د ولس خلاف بریدونه کوي او باید په دې اړه یوه سخته پالیسي جوړه کړل شي. وال سټریټ جرنال کې باید پاکستان د حافظ سعید او حقانی ډلې خلاف هم داسې پالیسي ولري څنګه چې د هغو ډلو خلاف دي چې په پاکستان کې د ملکي خلکو په وژنه کې ککړ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي په کابل کې 30 کلنې منیرا یوسفزی یوه 8 ګیلری جوړه کړې چې پکې د ښځو هنرمندانو جوړ شوي انځورونه یا پینټینګز ایښودل شوي دي. هغه وایي دا آرټ ګیلری ځکه جوړه کړه چې د افغان میرمنو غږ واورېدل شي او د دوی د مسلو او غوښتنو نه نړۍ خبر شي. واشنگټن پوسټ لیکي باوجود د دې چې په افغانستان کې اوس ډېرې ښځې کارونه کوي، ماشومان یې سکولونو ته ځي، خو بیا هم افغان میرمنې د ټولنې د سختې رویې سره مخامخ دي چې په زیاتره ځایونو کې د دوی د خبرې اورېدو لپاره زغم نه لري. په داسې حالاتو کې دا ګیلری ډېر مثبت رول لوبوي. دا هغه ښځو او نجونو ته دا موقع ورکوي چې دوی کولی شي د رنګونو د لارې د خپلې ټولنې مسلې په ګوته کړي. په کابل کې د یوې ښځې لخوا آرټ ګیلری چلول په خپله یو مهم پرمختګ دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په ټوله نړۍ کې د جمهوریت نړیواله ورځ نمانځل کیږي چې مقصد یې په خلکو کې د جمهوریت په حواله شعور او بیداری راوستل دي او خلک په دې پوهول دي چې د جمهوریت ګټې او فائدې څه دي. د دې ورځې په مناسبت پاکستان کې پیلډاټ نومې ادارې هم خپل یو سروې جاری کړی ده. په سروې کې څه ویل شوي دي او د دې سروې په هکله څېړونکي څه وایي؟ د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر یې د رپورټ کې تفصیل راکوي.
لکه د نوري نړۍ پرنګ نن په پاکستان کې هم د جمهوریت نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې مقابل ډاټ نومې ادارې یو سروې جاری کړی چې پکې د کال 2014 د جون د میاشت نه تر د کال 2015 د مئی میاشت پورې د پاکستان د ولس نظر پوښتلی دی. سروې رپورټ وایي چې 68% د پاکستانیانو خیال دی چې جمهوري حکومتونو په پاکستان کې یو غوره نظام جوړ کړی دی او دارنګ یوازې 40% خلکو د پوځي حکومتونو ستاینه کړې ده. د دې سروې او په پاکستان کې د جمهوریت او جمهوري حکومتونو په حقله د سیاسي چارو تجزیه کاران سوای کلی چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د سیاست استاد او د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر منصور اکبر کندی نو پوښتل، نو هغه وی چې په پاکستان کې درې قسمه اولستي چې پکې ځینې پوځي او ځینې ولسی حکومتونه غواړي. نو موري زیاته کړه،
پاکستان کې درې قسم عوام دي. یو دي پاکستان پي کې ووټ چي لګ شعور لري، یو دي پیروکیل کلوال غریبان کمپلا بونځي، یو دي الینیټډ کلاس پارټیسیپنت کلاس. جمہوریت خلق کی گڈ گورننس کوالٹی پاکستان کے خلق انصاف غواړي، خلک سوشل سروس غواړي، هغه داسې جمهوریت نه غواړي چې کم دیکھے یا کم کوبرال جی دا ٹھیک دے زب پیل دیٹ سرگری کو جمہوریت آگا جمہوریت غوری کی حق کے خدا نہیں کلو پیرا ناسی ہو سردار ناسی ہو فیصلے کئی
کلی چی مشال ریڈیو دا پیخور پو ہنتون دا بین الاقوامی تعلقات دا سانگ مشر او دا سیاسی چارو کار پو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نا پا دی حق لو پختل نو آگا ہوئے
دراصل دا زمونگا ملک چرے نو دا تاریخی طور بانے خو کلونیل دیش کے پاتے شوے ہو نو آگے کلونیلزم کے عموماً جمہوری نظریات نہ مونگا چخپل ملک گورو دیکھ مونگا یو ادارہ دا سوا چی آغا دا برٹش گورنمنٹ دا طرف نا ڈیر اسٹرانگ ادارہ وا تھا ادارہ دا ملٹری ادارہ وا کل چی سیاسی طور باندھے سیاسی جماعتوں نا کمزور شی نو ظاہر خبر ادا آگے خلاف بیا تم چی ادارہ دمرا مضبوط ابھی نو دا آگے عمل داری شروع شی نو زمونگا ملک دا مارشل لا چی وانو دا عوام پا وجہ نوا دا صرف و صرف زمونگا دا اداروں پا وجہ باندھے دا
ذکر دا پا پاکستان کے لدیر شو کالو زیاد پوز حکمرانی کڑے دا او پا لمڑی زل دا کل اتم نتر دا کال 2011 پوری دا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت پنځه کال خپل جمهوری او آئینی مدا پورا کړی او د سیاسي چارو د تجزیه کارانو وینا ده چې موجوده حکومت به هم خپل آئینی وخت پورا کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یورپی اتحادیه د کورونو چارو وزیرانو په غونډه کې د کډوالو په بحران بحث کړی. تیره ورځ په دغه غونډه کې غړي هیوادونه کډوالو ته په ځای ورکولو رضامند شوي دي، خو په کوټه سیستم د هغوی د قبلولو په وړاندیز موافقه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو کډوالو یورپ ته کډې کړي چې د زیاترو تعلق یې له شام، عراق او افغانستان سره دی. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ د ملي حامرزاده نه اورو.
د سپتمبر په 14 نیټه د اروپای اتحادیې د کورنو چارو وزیرانو د 1,00,000 کډوالو په آبادکاری رضامندي وښودله چې په یونان، اټلی او هنګري کې پناه اخیستي. خو د ټولنې د غړو هیوادونو لخوا د لازمی کوټې په حساب د دغو کډوالو په قبلولو موافقه ونه شوه. دا وړاندیز چې د دغو کډوالو د په خاص شمیر کې قبلول په ټولو غړو هیوادونو لاګو وي، چک جمهوریت، سلوواکیا، هنګري او د ختیځ او مرکزي یورپ نورو هیوادونو یې مخالفت وکړ. دغه ملکونه وایي چې د کډوالو قبلول د په رضاکارانه توګه وي. د سلوواکیا د کورنو چارو وزیر د غونډې وروسته وویل چې کوټا سیستم د کډوالو د مسلې حل نه دی. د اروپایي اتحادیې د مهاجرت کمشنر دیمیتریس اورام پاولوس وویل چې په غونډه کې په یاده مسله تود بحث وشو. دغه په خبره کمیشن کوټلي ګامونه اخستو ته ژمن دی. نوموړي په راتلونکو ورځو کې د کونسل د بلې غونډې خبره وکړه. د جرمني د کورنو چارو وزیر ټامس ټي میزیه رویل په دې اړه تلخي وه چې په بیړني غونډه کې په اکثریت سره رای مخې ته رانغله او دا چې د هغې لپاره به په راتلونکو ورځو کې رای اچول کېږي. د اروپایي اتحادیې مرستیال مشر وویل چې دا وخت چې کوم کډوال قبلیږي شمیر یې ډېر کم دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې د ژمي په رانږدې کېدلو سره کډوالو لپاره حالات لا خرابېدای شي. فرانس او جرمني د کډوالو د قبلولو لپاره د کوټا سیستم په حق کې دي. د جولای د میاشت راهیسې هنګري هیواد د کډوالو د داخلېدلو ځای ګرځېدلی چې په زرګونو کډوال له دغه هیواده د اروپایي اتحادیې نورو ملکونو ته تلل غواړي. دوی د ترکیه او یونان له لارې تیریږي چې مخکې بیا د بالکان هیوادونو ته سفر کوي. په دغو کډوالو کې زیاتره له شام، عراق او افغانستان سره تعلق لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږه یې. د پاکستان نشایې کیدونکې د ډان ورځپاڼې په ویلي کنه کې د هند او پاکستان د باوري تعلقاتو په وړاندې د پروتو خوندونو یادونه شوې ده. لیکن وايي د دواړو هیوادونو حکومتي مشران نه دي توانېدلي چې د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره مخلصانه هڅې وکړي. د دې لیکنې مهمې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان او هند ترمنځ په تیرو وختونو کې شویو خبرو اترو هم کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د لیکنې تر مخه د کشمیر لانجمنه سیمه ده چې د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو پر وړاندې د یوه غټ خنډ په توګه پرته ده. حتی په دواړو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره تړلي موضوعات هم په مستقیمه او یا هم غیر مستقیمه توګه د کشمیر د شخړې زیږنده ګڼل کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ یو شمېر نورې حل طلبه مسلې هم دي، خو تر هغې چې د کشمیر لانجنوي حل کړل شوي د دغو نورو موضوعاتو حل ناشونی دی. لیکنه کاږي په داسې حالاتو کې ګرانه بریښي چې هند او پاکستان دې د خبرو لپاره پر یوې ایجنډا سره متفق شي. لیکنه وړاندې وایي د هند او پاکستان مشران یو له بل سره د خو او دوستانه اړیکو لرلو لپاره یو مشترک لیدلوری نه لري. دوی هغه پوهه، ژمنتیا او اخلاص نه لري چې وکولی شي تر دا منځ د اوږدې مودې دښمني ختمه او خپلو خلکو ته د یوه ښه راتلونکي هیله ورکړي. د لیکنې تر مخه پرته له شکه په هند او پاکستان کې داسې تجربه کاره او اخلاصمند خلک شته چا چې وخت په وخت د دواړو هیوادونو د حکومتونو د ښو اړیکو ضرورت نه یوازې په ګوته کړی دی، بلکې د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ ډایلاګ مثبتې پایلې ولري وړاندیزونه یې هم ورکړی دي. خو د چارو دغه پوهان پر دې نتیجه رسیدلي چې د هغو سیاستونو په موجودګۍ کې چې د دواړو هیوادونو حکومتونو خپل کړي د هغوی لخوا د ورکړل شویو وړاندیزونو عملي کېده له امکانه لرې خبره ده. لیکنه دغه راز وایي د هند او پاکستان مشران لږ تر لږه دومره خو کولی شي چې د یو بل پر ضد لپارونکو ویناو کولو ډډه وکړي. لیکنه زیاتوي د هند او پاکستان حکومتي چارواکي همداراز د هغو مسلو د حل پر چارو خبرې کولی شي چې له سیاسي پلوه ډېرې حساسې نه دي او په ترڅ کې تر دا منځ د باور یوې فضا جوړولو ته لار هواریدای شي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال لیډیو خبرونه ته غوږی او چې په شپږ بجې د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوري. ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان پنجاب صوبې د میاوالی په یو کډوالو کیمپ کې افغان کډوالو جنکو ته د تعلیم ورکولو په اړه د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر یوې استادې عقیلا آصفی ته د نانسن ریفیوجی جایزه ورکړې ده. نوموړی د درشتو کلونو راهیسې په کیمپ کې جنکو ته زده کړې ورکوي او مخکې پلان لري چې کډوالو ماشومانو لپاره خپل کوششونه جاري وساتي. په دې حقله نور تفصیل د رابع اکرم خان رپورت کې اورو.
پاکستان کې د افغان کډوالو جنکو تعلیم لپاره کار کوونکي 50 کلنې افغان استاذې عقیلا آصفی ته د تعلیمي هلو سلو په ترڅ کې نانسن ریفیوجی ایوارډ ورکړې شوی دی. عقیلا آصفی وړومبی افغان کډواله ده چاته چې کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا دا ایوارډ ورکړې شو. کال کې یو ځل نانسن ریفیوجی جایزه هغه کډوالو ته ورکړې کیږي چا چې په خپله شعبه کې غیر معمولي کار کړی وي. عقیلا آصفی چې د پاکستان پنجاب صوبې د میاوالی په یو کیمپ کې د کال 1992 راهیسې ژوند کوي، افغان کډوالو جنکو لپاره د یو خیمین سکول شروع کړی وو. د نوموړي په وینا چې د کډوالې ژوند شروع کېدو سره ذهن ته دا خیال راغلو چې ولې نه جنکو لپاره تعلیمي هلې ځلې پکار دي، او همدې سوچ له وجې د خپلې کورنۍ د کیمپ مشرانو او د کلي یو ملک په مرسته د جنکو سکول شروع کړو. نانسن ریفیوجی ایوارډ ترلاسه کولو په اړه اغلی عقیلا آصفی مشالیډو سره په خبرو کې وویل:
زه د ښځې د طبقې څخه یم او دا افتخار ټولو ښځو لپاره دی چې یعنې ښځې هم کولی شي چې د ټول جهان په سطح باندې داسې یو ایوارډ حاصل کړي. او بل دا چې زه یو معلم یم او د انجونو د تعلیم دپاره مې 30 کاله خدمت کړی دي، او زما د دغه خدمت په نتیجه باندې دا ایوارډ ماته حاصل کیږي، نو زه ډېر خپل په دغه کامیابی باندې ډېره خوشحاله یم او افتخار کوم.
د اغلی آصفی سکول اوس یو خیمینه د سکول په ودانۍ کې بدل شوی دی چې پکې نوموړي د زرو نه زیات جینکو ته د اتم ټولګي پورې زده کړې ورکړې دي. په روان وخت کې د تعلیم په اړه عقیلا آصفی څه پلان لري؟ دا وایي:
مخکې دا پلان لرم چې ما د ځان سره تدریسی پروګرام جوړ کړی دی، ځکه چې زما دا پروګرام په ډېره منظم سیستم باندې چلیږي. زه غواړم چې د دې نه مخکې په افغانستان کې هغه مهاجرین کډوال چې د جنگ د اثره د کورونو نه بې ځایه شوي دي، خپل د وطنو څخه بې ځایه شوي دي او په کمپونو کې اوسیږي، یا هغه مهاجرین چې د پاکستان او ایران نه عودت کړي دي او د افغانستان ته تللې ده، د هغو د ماشومانو دپاره، د هغوی د نجونو دپاره دغه خپل تدریسي پروګرام علاقه شروع وکړم او دغه سلسله جاری وساتم.
د نوموړي په وینا چې ډېر څه کوونکي د افغانستان په مختلفو شعبو کې کار کوي چې ځینې پکې ډاکټران هم دي. پاکستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې بیان ده دنیا اسلم خان وایي چې د یو ان سی آر دا جایزه د نوبل جایزې حیثیت لري او موږ خوشحاله یو چې دې سل دا یو افغان کډوالي ته ورکړې شوه. دا زیاتوي
چې د شام مسله شروع سوله خلکو افغانستان او د افغانستان چې کوم بې کوره شوي خلک وو هغه بالکل هیر کړو. نو دا ایوارډ په ذریعه خو موږ ته یو دا پلیټ فارم را ملو اوسلو چې موږ خلکو ته ووایو چې اوس هم د افغانستان هغه خلک چې بې کوره دي او شمېر یې د 2 میلیونه سله هم زیات دی په ایران کې او په پاکستان کې، هغه ته اوس هم د بین الاقوامي کمیونټي د مرستې ضرورت دی، د فنډنګ ضرورت دی او خاص طور سره دا فنډنګ ضرورت د تعلیم په شعبه کې په دې وي چې اوس هم 80% افغان مهاجرین کشنیان چې دي ماشومان چې دي هغه د سکولونو څخه بهر دي.
استاذ اکیله اسفي په وینا کې موږ سره میندې تعلیم یافته وي په یقیني توګه زموږ را روان کول به تعلیم یافته وي. نو که موږ جنکو ته تعلیم ورکو نو د دې مطلب دا شو چې موږ را روان نسل ته تعلیم ورکو.
بلخوا رایټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د عقیله آصفی په نامه دغه افغان استاد ته د ملګرو ملتونو د اړخه د جایزې ورکولو دغه معامله ملګری ملتونه وای. په پاکستان کې 80% افغان کډوال د سکولونو نه بهر دي خو د عقیله آصفی د هڅو وروسته او د پنجاب په دغه کلي کې له زرو زیات ماشومان په مسلسله توګه سکولونو ته ورځي. د ریپورت نور تفصیل د انیسا اجوان ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د عقیله آصفی په نامه یو استاد ته چې خپل ژوند یې افغان کډوالو جنکو ته د تعلیم لپاره وقف کړی دی او په خیمو کې د کلاسونو جوړولو په لړ کې له یو شمېر کلتوري چیلنجونو سره مخ شوی، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یون ایچ سی آر لخوا ورته جایزه ورکړل شوې ده. د دې ایوارډ ورکولو دستور به راتلونکې میاشت په جنیوا کې کیږي او ګټونکو ته به د خپل کار پر مخ وړلو لپاره $1,00,000 مالی مرستې هم ورکول کیږي. نه سلویخت کلنې عقیله آصفی په 1992 کال کې خپل کورنۍ سره کابل پریښود او د پاکستان د پنجاب صوبې په کوټ چندنا کې د کډوالو پر یو کیمپ کې اوسېدل پیل کړل. دغه سیمه د چرته چې به اکثره جنکې د کلاسونو څخه بهر وي. عقیله آصفی سره ډېر کم وسایل و خو بیا هم هغې د ټولنې د خلکو زړونه وګټل او د جنکو سکولونو ته د لیږلو لپاره یې پلرونه اماده کړل. یون ایچ سی آر ویلي دي که څه هم په پاکستان کې 80% افغان کډوال د سکولونو نه بهر دي خو بیا هم د پنجاب په دغه کلي کې له زرو زیات ماشومان اوس په مسلسله توګه سکولونو ته ورځي. عقیله آصفی ویلي دي کله چې میندې تعلیم یافته وي نو بیا به یقینا راتلونکي نسل هم تعلیم یافته وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه د مال شاوخوا 2.6 میلیونه افغان کډوال په نورو هیوادونو کې ژوند کوي چې دا شمېره په ټوله نړۍ کې د کډوالو تر ټولو زیاته شمېره جوړیږي. اژانس لیکي په 2001 کال کې د طالبانو د واک ختمېدو وروسته په میلیونونو افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شول خو اوس هم په افغانستان کې حالات سم نه دي. په دې وروستیو کې طالبانو په کابل کې یو لړۍ بریدونه وکړل چې پکې د 500 زیات کسان وژل شو او د پیښو سره د پاکستان او افغانستان اړیکې هم کړکېچنې شوې. اژانس د سواد د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی په اړه لیکلي دي چې په پاکستان کې جنکو ته د تعلیم د کمو موقعو څرګندونه ملاله یوسفزی هم کړې ده. ملاله یوسفزی په 2012 کال کې طالبانو په سر ویشتلې وه او هغې ته هم تېر کال د جنکو د تعلیم لپاره د مبارزې په لړ کې د نوبل جایزه ورکړل شوې.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د سواد سیدو شریف کې د نړیوالې غیر سرکاري ادارې روټا په مالی مرستو د سیمې هغه ماشومان چې د 5م جماعت نه وروسته په کلی کې د اعلی تعلیمي ادارو د نشتوالي له وجې سبق پریدي د دوی د جاري ساتلو لپاره اعلان کړی دی چې ترې به د سواد څخه کم څلوېښت زره جنکۍ زده کړې وکړي او په دغه لړ کې به په ګڼ شمېر کلو کې میډل او های سکولونه جوړوي. په دې هکله تفصیل د سواد نه زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد سیدو شریف کې د تعلیم پرمختګ مقامی ټولنې ایډیا مشر محمد عماد د سواد جنکو لپاره د پروژې اعلان په وخت وویل چې دا وخت د ضلع سواد په دولتي تعلیمي ادارو کې د پرامرۍ درې نیم لکه زده کوونکي دي چې پکې 20% جنکۍ دي. ولې د بده مرغه د پنځم جماعت نه وروسته 25% جنکۍ وړاندې زده کړې په دې وجه پرېږدي چې میډل سکولونه دغه کلو کې نشته. دوی اوس د پنځم جماعت پاس زده کوونکو لړۍ جاري ساتل غواړي.
نو موږ اوس په هغه پرایمري سکولونو کې د دې سواد ماشومانو ته په سیکنډ شفټ کې سکول شروع کوو میډل، او چې کوم ځای میډل سکول دی نو هلته به های سکول شروع کوو. دا موږ 15 کلو کې دا پروجیکټ شروع کوو او ورسره به هنر هم د ماشومانو یا د دې کورونو ته خایو کور والو ته خایو چې دا غي آمدن کې هم اضافه وشي چې یاره د غریبۍ د وجې د ماشومان د سکول نه منې کوي.
د یادې شوې ټولنې تعلیم برخې مشره خالده انجوم وایي چې دوی به په دې پروژه کې د سکولونو بهر ټولې جنکۍ راولي او دې لپاره به په دغه کلو کې موجود دولتي پرامري تعلیمي ادارې استعمالوي.
نو دې سکولونو کې به ایوننګ شفټ ماښام والا کلاسز کیږي او دا ماشومان د درې کاله کورس چې کوم دی بلې چې دا د هغه ماشومانو د پاره دی چې پنځمې پاس کړی دی او کورونو کې ناستې دي. نو دا د درې کالو کورس په مونږ دو کالو کې دی باندې ختمو. نو موږ به دا کوشش چې دا ماشومان بیا د نهم کې په څه طریقه د دوی داخل شي یا د دوی د نهم امتحان ورکي. ولې چې موږ دا غواړو چې دې علاقو کې خپل ماشومان کې لسم پاس کړی شي نو دوی به خپلو بچو ته سبق ښیي او دا مسله به زموږ ختمه شي چې استاد په سکول کې حاضر نه دی.
سواد کې د دغه پروژې مرستیاله مقامی ټولنه لاسونو مشر اعظم خان په دا اړه زیاتوي.
د دې چې کوم زموږ بنیادی مقصد دی او موږ کوم د دې پروګرام نه کوم نتیجه الو هغه کې دا دی چې کوم اولنې خدا دا چې کوم زنانه د سکولونو نه بهر دی هغه سکولونو ته راشي او د دې سره سره داغي چې کوم هنر دی پاغه کې هغه څه کمی هغه موږ ته هغه پوره کو او داغي د خپل کور او د خپل خاندان یو ښه کارکون جوړ.
د سواد خیر خیګړي او تعلیم پرمختګ کارکونکي استادا صابره وایي چې د سواد کلو خلق نه غوړي چې د هغوی جنکۍ بچیانې د کلو نه لری نور سیمو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. دې پروژې سره به مقامی جنکو ته ډیره فائدې وي.
کم خلک چې زمنګ سره ریلیټډ دي زمنګ د علاقې چې کم خلک دي نو هغه نه خو خي چې زمنګ بچی دي دومره لری راشي ځکه زمنګ نه خو سکول په 15 کیلومتره فاصله کې دي نو دومره لری خو خپل لوریانه نه پرې دي کنه. آیډیا پروجیکټ او ایجوکیشن د دې شکرګزار یو منګه چې زمنګ په علاقې باندې هغه د سیکنډ شپ کې د میډل سکولونو شروع کړو او زمنګ دي جنکو ته لګ دوه فائدو ورسې کم از کم دومره خو بشي میډل پوری خو چې لاړ شنو ډیر زبردست کار وشي.
تعلیم پرمختګ دغه پروژې په وخت بشران وویل چې په دې لړ کې به غیر دولتي ټولنې زده کوونکو جنکو ته ټولې تعلیمي اسانتیاګانې لکه کتابونه د تلو راتلو وسیلې په سکولونو کې د زده کړو اسانتیاګانې ویډیا ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 پیټه پنځل زرا 5 پیټه او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې احمد شاه اعظمي یو وار بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستاني پوځ مشر پر سیمیز امنیت خبري کړې دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څنګه پر خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې جنرال جان اف کیمبل پرم په جنرال هډ کوارټر اولپنډي کې د جنرال راحیل شریف سره لیدو کاته وکړه. په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړجاړي پر روان عمل، پر پاک افغان پوله د تماسونو، د سیمې پر امنیت او د خپل منځي ګټو پر موضوعات خبري وشوه. د جنوبي وزیرستان په وړاندې په وبمي چاودنه کې د ملیشي او سرتيري وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو او استخباراتي چارواکي د پیښ پخلی کوي او زیاتوي چې پیښ نن سهار وختي د شخصي بم چاودیدو لکه بلرامنسته شو. د بلوچستان له کلاسیفلا سیم څخه شپږ سرکاري کارکونکي تښتول شوی دي. د کلاسیفلا مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ نن مشال رادیو ته وویل چې د بلوچستان پرمختیايي ادارې شپږ کارکونکي چې پکې یو ټیکدار او دوه انجینران شامل و، د یکشنبې په ورځ هغه مهال وتښتول شوه چې په مرغه فقیرزی سیمه کې د پرمختګ د یوې پروژې کتنه کول. د خبرې سیم لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ دو بخوار د ادارې مرستیال مشر اول حسن خان وایي چې دوی به په روان کال کې په قبایلي سیمو کې دو بخوار سل ډیمونه جوړوي. نن د خیبر پښتونخوا د بردیر پر یوې صوبایي حلقه پی کې درنیویم باندې ضمني انتخابات وسول. د حلقه له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکي صوبایي اسمبلي غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسنادو د جعلي ثابتېدو وروسته خالي ګرځول شوی و. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د کجکي ولسوالۍ دوې امنیتي پوستې او د پولیسو یو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی دی. د هنګري هیواد پولیس وایي چې نه سوریایان او و افغانان هغه وخت ونیول سول چې هڅه یې کوله له نویو اصولو سرغړونه وکړي او له سربیا څخه پر پوله باندې هنګري ته راواوړي. د نو وصول سره سم دا سرغړونه جرم ګڼل کیږي او تیرې کوونکي یا زندانی کیږي یا هم له هنګري سل کیږي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې اسلامي دولت وسوالې ډلې ته د شام له حکومت سره د همکاري پرته ماتې ورکړي.
هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ریډیو خبرونه اوریدل شئ. زه بنور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد شئ.